طالبان د افغانستان په شمال کې د شرابو د قاچاقو مشري کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو راګرځوو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو اته قاچاق کوونکي په بند باندې محکوم کړل. د عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محیط ازادي راډیو ته وویل دا اته کسان چې د 2201 کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیول شوي ول، د دې مرکز محکمو د علني غونډو په ترڅ کې له یو کال او شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر 16 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. امنیتي ادارو په دې وروستیو کې 9 نور تورن کسان هم نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 3000 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند مبارز اتل ازادي راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې د پولیسو ځانګړو ځواکونو په اچین ولسوالۍ کې د نشه یي موادو پر یو زیرمه باندې د برید په نتیجه کې 3000 کیلوګرامه چرس او 500 کیلوګرامه بنګ ونیول. په دوهمه پیښه کې یې په کوټ ولسوالۍ کې 19 کیلوګرامه تریاک ونیول او په درېمه پیښه کې د نشه یي موادو په یو دوکان کې 9.5 کیلوګرامه چرس ونیول. په سمنګان ولایت کې نږدې 150 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې مؤمنیت ویاند اسدالله یادګاري ازادي راډیو ته وویل د نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د عقرب د میاشتې پر 8 نیټه په یو لارې موټر کې 148 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول چې 81 کیلوګرامه چرس، 68 کیلوګرامه تریاک او 4 کیلو او 200 ګرامه مورفین ول. ښاغلی یادګاري زیاته کړه چې د دې اونۍ په بهیر کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې یو لړ عملیات کړي چې په نتیجه کې لسګونه کیلوګرامه نشه یي مواد نیول شوي دي.
تیره اونۍ د هیواد په ولسو ولایتونو کې 9 عملیات وشول چې په نتیجه کې پولیسو څه د پاسه 4315 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د دې نشه یي موادو په تور اتاتیا توران کسان هم نیول شوي دي.
او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د حامد کرزي او کندهار په هوایي ډګرونو کې د نشه یي موادو و قاچاق کوونکي ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د عقرب د میاشتې پر 8 نیټه 3 کسان هغه مهال ونیول شول چې د حامد کرزي له هوایي ډګر څخه په 190 کپسولونو کې 2 کیلو او 125 ګرامه هیروین ځای پر ځای کړي او غوښتل چې په خپلو خېټو کې هند قاچاق کړي. په دوهمه پیخه کې څلور کسان هغه مهال ونیول شول چې 1 کیلو او 15 ګرامه هیروین په 115 کپسولونو کې ځای پر ځای کړي او د کندهار هوایي ډګر لاري په خپل خېټو کې هند قاچاق کول.
مسکا هوتک وچې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر وایي چې طالبان د افغانستان په شمال کې د شرابو د قاچاقونکو ډلو مشري کوي.
په افغانستان کې په ډیرو مواردو کې په ډیرو ځایونو کې جنگ عقیدوي نه دی.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې په جلال آباد ښار کې نشه یي مواد هم جوړیږي او هم خرڅیږي.
والله چین عسکر ولاړې خې پیژنې چې دا معتادین دي، خو والله که به ورته دا وایي چې ته یا کوشه یا دې تلاشي.
د معتادینو د رواني درملنې په اړه له ډاکټر میر زبی الله سادات سره مرکه لرو.
ډیری خلک په افغانستان کې روحي مشکلات لري، خو موږ په مرکز کې تر ټولو زیات د خزینه ناروغان زیات لرو.
د احسان الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشه یي موادو رانیولو لپاره خپل پسونه په نیمه بیه خرڅوي.
پخامه مطلب سپیتاویا سره مال درلود، اوس شل سره نه لرم، پنځل لس سره نه لرم.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
ډاکټر صاحب په معنا ته کې څه شی لیکل شوی؟
تلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه، ما هیڅ وخت هیروین نه دی وهلی.
اوس خبرونه د افغانستان ملي امنیت شورا د مشر په خبرو پیل کوو. د افغانستان حکومت ادعا کوي چې طالبان د اسلامي عقیدې له مخې نه، بلکې د واک ترلاسه کولو او نشي موادو له لارې د پیسو ګټلو لپاره جګړه کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر حمدالله محیب وایي چې وسلوال طالبان د افغانستان په جنوب غربي ولایتونو کې د نشي موادو د کښت او تولید ترڅنګ د افغانستان په شمال کې د شرابو د قاچاقونکو ډلو مشري هم کوي. له همدې امله باید له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې پر نشي موادو باندې بحث هم جدي ونیول سي. سیاسي کارپوهان د داعش له ډلې سره د طالبانو د ځینو قمندانانو یو ځای کېدو ته په پام کې نیولو سره وایي چې کله طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې د نشي مواد موضوع راپورته نسی، دا ویره شته چې په راتلونکي کې به نشي مواد د داعش له ډلې په مالي سرچینه واوړي او جګړه به دوام وکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ته نقل وړاندې کوي.
افغان ولسمشر په دې وروستیو کې له طالبانو سره د سولې اوه مادیزه طرحه اعلان کړه. په دې طرحه کې له طالبانو څخه غوښتل سوي چې د سولې د تړون په صورت کې دې جګړه او تاوتریخوالی ودروي او ضمانت دې ورکړي چې د روانې جګړې ټول عوامل به ختموي. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر حمدالله محب د دې طرحې د وړاندې کولو پر مهال وویل نشه یي مواد د روانې جګړې ستر عامل او د وسلوالو طالبانو مالي سرچینه ده. طالبان باید ضمانت ورکړي چې د سولې تر تړون وروسته به د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق نه کوي.
په افغانستان کې په ډیرو مواردو کې په ډیرو ځایانو کې جنگ عقیدوي نه دی، په طالبانو کې عقیدوي جنگ نور پاتې نه دی. درې نو جنگ د طالبانو د رهبرۍ د دوی یو هغه دی چې قدرت طلبي کوي، بلې په قاچاقو کې لاس دی. یوازې د موادو مخدر نه، طالبان په تخار کې مثلا د الکولو په قاچاقو کې د دوی لاس دی، د سلاو په قاچاقو کې د دوی لاس دی، د خلکو په قاچاقو کې د دوی لاس دی. دلته جنگ په نوم د عقیدې کېږي، ولې تر شا یې نور مسایل دي ورسره.
د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یاسیګار په تازه راپور کې د افغانستان د امنیت او ثبات پر وړاندې د اوو تهدیدونو یادونه کړې چې پنځم تهدید یې نشه یي مواد دي. د سیګار د راپور له مخې د افغانستان په ناامنو سیمو کې د کوکنارو کښت ته د بزګرو پاملرنه، له نشه یي موادو څخه د ترلاسه شویو پیسو باندې د جنګیالیو تمویل، او له نشه یي موادو سره مبارزه کې د دولتي ادارو کمزورتیا کولای شي چې په راتلونکي کې د افغانستان سوله او ثبات ټکنی کړي. د ولسی جرګې پخوانی غړی او سیاسي چیړونکی خالد پښتون له داعش سره د یو شمېر طالب قومندانانو یو ځای کېدلو ته په اشاره سره وایي که د نشه یي موادو ستونزو ته اساسي حل ونه لټول سي، نشه یي مواد د داعش ډلې په مالي سرچینه اوړي او د سولې تر تړون وروسته به هم په افغانستان کې جګړه روانه وي.
طالبانو اکثریت تمویل د جنگ د مواد مخدر څه ده چې امې په کښت کې دوی خلک تشویقوي او امې په حمل نقل کې کومک کوي. که هر صلح کېږي مواد مخدر باید د صلح زمینه وي. اوس داسې ویل کېږي که طالبان زیات شمېر مشران او اعضاو یې اکثره د داعش سره مرستې دي، نو دا ډېر امکان لري که طالب یو بخش صلح وکړي او بل بخش یې ولاړ شي و داعش ته او ری بیرته په همدغه د مواد مخدر د عشر او د نورو مالیاتو په اخیستلو سره جنګ ته ادامه ورکړي. نو په همدې اساس موږ وایو چې مواد مخدر یې باید یو اساسي رکن د صلح د پروسې د کامیابۍ او د عملي کېدو.
افغان حکومت په داسې حال کې طالبان د نشه یي موادو په قاچاقو کې په لاس لرلو تورنوي چې دې ډلې تر دې وړاندې په یوه خبر پاڼه کې د نشه یي موادو په کښت، تولید او قاچاقو کې لاس لرل رد کړي ول.
محمد ایاز ترنکو چې د ملي امنیت شورا د مشر حمدالله محب د خبرو په اړه راپور اوروه. ښاغلي محب وویل چې طالبان د افغانستان په شمال کې د شرابو د قاچاقونکو ډلو مشري کوي. اوس جلال آباد ښار ته ځو او هلته د نشه یي موادو د جوړولو او خرڅولو حال درکوو. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو په وینا په دې ولایت کې محتاجین ډېر سوي او د ښار په هر کوڅه کې نشه یي مواد خرڅېږي. د ننګرهار امنیه قمندان او د رقیب مبارز هم د محتاجینو ډېروالی مني او لامل یې د نشه یي موادو د قاچاقو ډېروالی بولي. ښاغلی مبارز وایي چې یوازې په تېره یوه میاشت کې څه د پاسه 2000 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي دي. په دې اړه روح الله انوري راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
یوه ډله معتادین چې ډیری یې ځوانان دي د جلال آباد ښار په انګورباغ سیمه کې د سړک پر غاړه هیروین څکوي او ځینې روغ ځوانانې بیا ننداره کوي. ذکریا چې یوه پوړۍ هیروین یې اخیستي او غواړي دلته وڅکوي وایي چې هیروین په جلال آباد ښار کې جوړیږي او دوی د ښار په همدې مرکزي سیمو کې رانیسي.
مارکو ته وشتمې ته وته وشتمې ته ځي هلته جوړیږي راوړي دلته په یو بلې خرڅوي. په همدغه دغه موټرو کې راځي، په همدغه الټو کې راځي، په همدغه ټوډیانو کې راځي. والله چې ځینې عسکر ولاړې ښې پېژني چې دا معتادین دي، خو والله که به ورته دا وایي چې ته یا کوشه یا دې تلاشي کو.
د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې د ولایت مقام ته څیرمه د بهسودو تر پله لاندې د انګورباغ پر سړک او نورو ځایونو کې ګڼ شمېر ځوانان په سپینه ورځ هیروین څکوي، خو امنیتي ځواکونه یې مخه نه نیسي. دا خلک وایي چې د معتادینو له ډېروالي سره غلاوي او نور جرمونه هم ډېر شوي او د خلکو ژوند یې تریخ کړی دی. په ننګرهار کې د معتادینو د روغتون مسؤول ډاکټر سیمین ستانکسی ازادي راډیو ته وویل چې له 2006 میلادي کال راهیسې یې د نږدې 1000 معتادینو درملنه کړې او اوس هم د 60 ماشومانو په ګډون 150 کسان ورسره بستري دي.
موږ دلته 150 کسان غټان ناروغان بستره وو چې هغه موږ سره تر 50 بستري او 60 کسان ماشومان دي. دا تنکی ځوانان چې عمر یې 13 کمی هغوی 3 میاشتې لپاره موږ دلته بسترو په شفاخانه کې.
د ننګرهار امنیه قمندان عبدالرقیب مبارز وایي چې په تیره یوه میاشت کې د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو پر خلاف 340 عملیات کړي او تر 2000 کیلوګرامو ډیر نشه یي مواد نیولې دي.
ای عملیات ها انجام شوه.
په تیره یوه میاشت کې مو د ولایت په مرکز جلال آباد او دغه ډول په بیلابیلو ولسوالیو کې 340 عملیات کړي چې په نتیجه کې 2200 کیلوګرام نشه یي مواد نیول شوی دي. په دې نشه یي موادو کې چرس، هیروئین، تاریاک او خیخه شامل ده. د دې موادو د کاچاکو په تور 45 تنه له 45 موټرو سره هم نیول
شوی.
د ننګرهار اوسیدونکو په داسې حال کې د معتادینو له ډیروالي څخه سر ټکوي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د تیر شپږ میاشتنی راپور له مخې تر کابل را وروسته ننګرهار د افغانستان دوهم ولایت دی چې د نشه یي موادو د قاچاقو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل شي. اوس ته معتادینو د رواني درملنې موضوع تر ازو. ارواپوهانو وایي د دې لپاره چې معتادین بیرته په نشو اخته نشي، په پرلپسې ډول د ارواپوهانو مشورو ته ضرورت لري. دا چې ارواپوهان په خپلو روغتیایي مرکزونو کې د معتادینو درملنه څنګه کوي، دې روغتیایي مرکزونو ته څه ډول معتادین راځي او ارواپوهان هغوی ته څه ډول مشورې ورکوي، په دې اړه فرید حلیمي له ډاکټر میر ذبیح الله سعادت سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دوی په کوم لارو چارو د معتادینو درملنه کوي.
دغه مرکز کې مونږ د ارواپوهنې خدمات لرو او هغه روغدو کسان دي چې په نشه یي توکو باندې روغدي، هغوی دپاره خدمات لرو. هغه کسان چې ډیر خپګان لري او خپګان دومره شاید چې هغوی نشي کولای چې خپل روزمره کارونه شي یا کارونه په صحیح توګه سرته ورسوي، هغوی ته پروګرامونه لرو چې دې کې د استراپ د کنټرولولو دپاره مونږ پروګرامونه لرو.
ستاسو دغه مشورې هغوی ته څه دي؟ آیا هغوی مطمئن کیږي چې دغه مشورې ګټوره ده د دوی په رفتار کې او د دوی په عمل کرد کې؟
دا درملنه ځانګړي فعالیتونه لري چې باید دا فعالیتونه مونږ هم وکړو او ناروغانو ته هم دا مشورې ورکړو چې څه کار باید وکړي چې مشکل حل شي. خو امید توګه داسې ویلی سو چې پرلنۍ یا دوهم جلسه کې عمره هغوی متیقن کیږي نه چې کیدای سي د تداوی هغوی ته ډیر ګټور وي. دا هم ډیر ال لري خپله ناروغ ته چې څومره وخامت لري د هغه ناروغي، کله کله داسې کیدای سي چې په نیم ساعت باندې چې یو چا سره خبرې وکړي او کوم آگاهي چې هغوی ضرورت لري هغه پوهاوی هغوی ته وړاندې کیدای سي په هغه نیم ساعت کې هغه تړی یا هغه ښځه متفاوت فکر وکړي او کیدای سي چې روغ شي. او داسې هم کله کله کیږي چې اته جلسو نه وروسته هم مونږ هغه نهایی نتیجه چې مونږ غوښتنه لرو چې باید په هغه نهایی نتیجه باندې ورسیږو، کیدای سي ونه رسو او دا تداوی ادامه ورکړو. لاسو جلسو ته کیدای سي 15 جلسو ته.
په دغه روغتون کې دغه ستاسو مراجعین ډېری ښځینه دي که نارینه دي؟ او په دې کې بیا روغد کسان ډېر دي که هغه کسان روحي او رواني ستونزې هغوی ته رامخته شوي؟
روحي ناروغي چې ده دا یوازې یو اړخ نه لري چې د طبي لحاظ څخه یا د مزغه د کار په اړوند مونږ تاسو خبرې وکړو. دا اجتماعي هم لري، کوم فشارونه چې مونږ باندې راځي هغه فشارونه د باعث کیږي چې مونږ تاسو ناروغ سو. د روحي لحاظ څخه د ده پام کې نیولو سره ډېری خلک په افغانستان کې روحي مشکلات لري، خو موږ په مرکز کې تر ټولو نه زیات ښځینه ناروغان زیات لرو. زه فکر کوم چې دلیل باید دایي چې ښځو په افغانستان کې عمره زیات چې نارینه ونډه لري په اجتماعي برخه کې ښځه ته عمره ونډه نه ورکول کېږي او ډېری وخت هغوی په کور کې دی او څومره چې جنجالونه نارینه هم په بهر کې ویني که نه کله چې راځي کور ته کېدای سي ته هغه بار د فشارونو راولي خپل کورنۍ باندې په خاص طور ښځو باندې. د دې په اساس باندې زموږ مراجعین چې دی ډېری ښځینه مراجعین دي او ښځینه مراجعینو کې هم تنکي ځوانان او متوسط سن زخته زیات دی او روږدو کسانو دپاره هم چې خدمات لرو موږ دلته متاسفانه چې روږدو کسان په افغانستان کې د اقتصادي لحاظ څخه ډېر په بد وضعیت کې دی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دلته یو شخصي مرکز دی، خصوصي کلینیک دی. خصوصي کلینیک کې هغوی دومره وس نه لري چې راسي او تداوی وکړي.
آیا خلق د ارواپوهنې ته ارزښت ورکوي چې دغه یو ستونزه ده، دغه یو ناروغي ده او راسو مشورې واخلو، ډاکټر سره کینو، مخامخ خپل ستونزو هغوی ته بیان کړو؟
متاسفانه په افغانستان کې دومره آګاهي نشته. خلق دومره پوهیږي چې ارواپوهنه څه شی ده او کله موږ باید یو ارواپوه ته ورسو او مراجعه وکړو. او ډیر فقیر مسلک دی په افغانستان کې ارواپوهنه. ډیر ضرورت لري چې موږ باید زخته کار وکړو او خلکو ته پوهاوی ورکړو چې ارواپوهنه څه ده او کله دوی کولای سي چې ارواپوهانو ته ورسي او د هغوی د خدمات څخه مرسته وغواړي. زه فکر نه کوم چې ډیر په لنډه موده کې داسې یو حالت ته موږ ورسیږو چې خلک دومره پوه سي په کوم حالت کې دوی کولای سي ارواپوهانو ته ورسي. ډیری خلک کله چې روحي لحاظ څخه کوم ناروغي لري یا کوم مشکل لاغوی ته پیښیږي، دوی ځي عقلي او عصبي ډاکټرانو ته. او عقلي عصبي ډاکټران یوازنی کار چې دوی کوي، دوی ته درمل ورکوي یا دوا ورکوي. او فزیکي لحاظ څخه دوی غواړي چې هغه مشکل چې د دوی په مزغه کې شته هغه به تداوي سي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ روحي ناروغي چې ده یوازې د طبي لحاظ څخه باید ونه څېړل شي، دا اجتماعي مشکلات لري، دا کېدای شي په کورنۍ کې کوم مشکل ولري او د باعث شي چې هغوی خپل خوب له لاسه ورکړي یا دوی خوابده اوسي که نه. د دې له وجې نه باید دا ټول اړخ یې وڅېړل شي او دا د یو روانشناس یا د یو ارواپوهانو کار دی چې دا کار وکړي.
د معتاجینو د رواني درملنې په اړه مو له ډاکټر میر ذبیح الله سعادت سره زموږ د همکار فرید حلیمي مرکه اورېده.
راځه اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې پر 1290 مزنی سپو خبريږي او وسته خاطرې واردی. د کونړ ولایت اوسیدونکو احسان الله له دریو کالو راهیسې د ششې نه شکوي. احسان الله چې سر وشتانې رژېدلي او ژرې هم تک سپینه سوې ده وایي چې دی څاروي ساتي او کله کله د نشي موادو رانیولو لپاره خپل پسونه په نیمه بیې خرڅوي. دا چې احسان الله وجه نشو ته مخه کړې او د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دي، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره زړه خواله کړې ده.
تقریبا یو اتلس کاله شاوخوا مې وڅکله. دا درې څلور کاله کېږي چې دوا خانه نشه کوم، مطلب دوا څکم. دردونه م راته پیدا سول او بل داسې یو ګیچ غونده کې وم. صاحبه، هیڅ نه به زندګۍ مزه راکوله، نه به ډوډۍ مزه راکوله، نه به دوستۍ خوند راکوه. همدغسې به پروت وم، اوده به وم. دا خبره ما ته لکه دا څه شی دنه جوړ شه. ژوندی انسان مې مړ شولې، مالې نمایي شولو. ما دا درې څلور کاله ما د دې روینو نشه وکړه. نشه به مې کور کوله، بس یو لاندې م کور دی او داسې پورته غر دی رانه. بس دې غره ته به ختلم، څو ماله مې لرل، د مالونو سره به تلمه. بس هماغه مالونو سره به مشغوله وم. په دې غره کې هر ځای کې چې پکې ناستل ما ته کوم نشه کوله. دغه نشي زما کاروبار خراب کسي به دې خراب کچي ما سره دوستان زیات شلو مفخره را سره زیات شلو د سې دیو زیو د بل زی خلک را سره زیات شلو نو زه په سپر کې شلو ما او خلک را منی راتوي شلو دا خبره زما ته ډیر سخت سلامار رسول او ډیر سخت ضربه رسول په خامه مطلب شپېتا بیا سره مال درلود وسه شل سره نه لرم پنځل لس سره نه لرم دا سه خبره لته زبه تعجز او ما زبه متاج او ما د درې ورځې شی بر سره درې ورځې به بعد به نور نو بر سره نو و مې لته بده خره کې باندې وسه څنګه چالو کوم ناغه به مې وو مې ته قصاب ته سبب مې ته ودرو نو قصاب خو به د سده چې غته دی ودرو به دی غته به به خرچه چې د شل زره پور شی به نه منه به 15 لزر اخسته د ورځې 25 یو زرګون ته ور واچو ما کې دا تغیرات را وسته چې بيخي وچ کړی یم او سیلال علا ختمه کړی و زما د بدن ته دونه صدمه رسول له دونه صدمه چې بنده مسلمان خو دې ته الله تعالی وساتي خو چې هغه کافر دی کنه هغه دې ته الله وساتي مشرت می دی الله دې ژوند لري او الله دې له خاور زور کی تر دې پوري راتویل دي چې پلاره کما سره په کوڅه کې وسوک جنگ وکي او راتویل چې ستاده پودري د څه وغاسي وکمه زه خو ته یو مچ ستاده شي غاسي وکمه زما پلار پودري دی انکه د ازما خور میړه ورته وی چې ستاده پودري د څه وکمه نزا ازما خور به ته څه وی نو ته میرا چې بچی زبې دین ان بعد نور نڅکم نور دې چرمن نه لرم صرف دغه نرمن لرم چې ما داسه لخته پاک جوړ کی حزبې ته خپل اقتصاد خپل زندگی خپل کور خپل بچیان خپل رور خپل پلار مور دا ټول ځان تکینوم او ته یو مچ زما بس
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زاهر کاروان خبرونه ورستی به خطر اور رسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامي کې صدا سده چې مسعود ناروغي او ډاکټر ته ورزي ډاکټر تر معاینات کول ورسته ورته وایي چې په هیروئین اخته سوی دی خو مسعود چې د هیروئین نشه نه کوي سخت وارخطا کیږي دا چې مسعود چا او څنګه په هیروئین اخته کړ اصل کې صدا سده او ورسته به سپیش شي دا په ډرامه کې واورو
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازا رازا مهرباني وکه
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم السلام جوړ په خیر خیر خیرت رازا رازا په دې چوکي کې نه
سم ده 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 کې نم
خسنو شو معاینات دې وکړل
هو صاحب معاینات می وکړل
ترا کې چې وي ګورم
ده ده واخله
ته خو به کوم عمل نکې
یوازې سیګریټ وام بل عمل نه کوم
په خو دې نشه کوله
نه په خو مې میز ډول نشه نه کړي
عجیب ده په معایناتو کې دی اوس لیکل شوی او ته بل څه وایې
ډاکټر صاحب په معایناتو کې څه شی لیکل شوی
دلته لیکل شوی دی چې ته د هیروین او معتاد یې
څه شی د هیروین او معتاد نه نه ما هیڅ وخت هیروین نه دی وهلی په معایناتو کې به اشتباه شوی وي
په معایناتو کې د ځکه اشتباه نه ده شوی چې ستا ټولې نښې نښانې د هیروین او د معتاد وې زکه ما درته ویل چې معاینات وکړه
دا څنګه کېدای شي ډاکټر صاحب ما خو هیڅ وخت روین نه دی ویلی نو بیا څنګه موتات شوم
ته تل یو دکاندار څخه سیګریټ رانیسی کله بلا بلو دکاندارانو څخه هم رانیسی
ډاکټر صاحب خبره داسې ده چې زموږ د کوڅې په خوله کې یو دکاندار دی تل له هغه څخه رانیسم
ولې تل هم دی یو دکاندار څخه رانیسی
په دې خاطر چې دا دکاندار اصل سیګریټ خرڅوي کبل زهرانیسم داسې فکر کوم لکه بيخي چې می سیګریټ نه ویوهلای
سیګریټ خو به نه وی پریخي
نه نمی دی پریخی نن می مولی دی
دانن چی دست که ولی دی دا سگرد دی لچا سخرانی ولی دی
دا بازار که لبل چا سخرانی ول زکن ان دوام اوراز دا چی زمک دی کسی دکان تللای دی
بس 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 پوشم خام خواه پا سگردو که هیروین در کردی دی زکن مو تاد شوه اوز چی دی بل زی سگرد رانی ولی دی نو وجود تا دی هیروین ندی رسی دیلی اول دی خاطر ناروغ شوه
زن اوز مو تادیم دا خو می ژوند تبا شو
ژاړه ما هیڅ اندېښنه مه کوه علاج دې کیږي زه به دې په شفاخانه کې بستری کم
علاج به وروسته وکم خو اول باید له هغه ظالم دکاندار سره معلومه کم
ته ودرېږه خبره واوره
نه ولا کې پرېږدم اول له دې سره معلومم او بیا وروسته دې ځان علاج کوم
حالا کدر راشه دغه دکاندار دی
او قماندان صاحب دغه دی
قماندان صاحب خیریت وو
خلیل ته
او زیم قماندان صاحب
دا په سیګریټو کې تخل کو ته هیروین ورکوي
څه شی هیروین زدا کار نه کوم دا بیا چا وویل
دا دې دا ځوان شاه دی دای ستاله لاسه په هیروینو موتات شوی
شیطان ته خلکو ته په سیګریټو کې هیروین ورکوي
ما خو تاته یوازې سیګریټ درکړی دی
ښه یوازې سیګریټ خرڅوي ها
او قماندان صاحب دا دې وی ګوري یوازې سیګریټ دی
قماندان صاحب دروغ وای په سیګریټو کې لګ لګ هیروین ګډوي او په دې ډول ځوانان په هیروین اخته کوي
ته پورته شه دا دکان دې مونږه تلاشی کو
ان دا دې وی ګوري بل څه نشته قماندان صاحب یوازې سیګریټ دی
په دې کڅوړه کې دا سپین پوډر څه شی دی
دا مالګه ده
نو ته خو سیګریټ خرڅوي دا مالګه دلته څه کوي
دا مې د کور دپاره رانیول کله چې کور ته ځم را سره وړم یې
ته اوس پولیس غولوې ها زه هیروین ښه پېژنم زه خاص د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیس یم دغه مې کار دی
قماندان صاحب زه یې بوی پېژنم دغه هیروین دی
دا سیګریټ یې ولې له تنباکو څخه خالي کړی دی
دا هسې قماندان صاحب دا
هسې څه مانا داسې ولې نه وایې چې د دې لپاره مې خالي کړي چې هیروینو سره ګډ کړم ته لږ دې خوښه
دا دې وګورئ
دا څه شی دی
دا قماندان
چشا هیروین خو دې د مالګې په نوم پټول اوس 400 ته نکریزې ونه وایې یعنی ته 400 هیروین دواړه خرڅوې ها
او قماندان صاحب دا ځل مې پرېدی بیا داسې کار نه کوم
کاره خبره ده چې تر دې وروسته دا کار نشي کولای خو دا ځوانان دي چې په نشو وخته کړي دي دا به څنګه شي سربازه
بله قماندان صاحب
دی ونیسه موټر ته پورته کړه چوزې ته بوزو دا سیګریټ هیروین او چرس هم درواخلئ
په دواړو سترګو قماندان صاحب
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای په امان.